تر محمد سرور وخت په افغانستان کې د سار اته بجې شوې. سلامونه ونیکی هلی زه صفی الله ستانک زایم تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. دغه پروګرام د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړی دی، خو خبرونه او راپورونه درته لرو. په مهمو راپورونو کې اورئ چې د افغانستان حکومت د پاکستان صدراعظم دا اداره دی چې د سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي هم د امریکا نوې ستراتیژي به ناکامه شي. افغان حکومت وایي دغه ستراتیژي کامیابیږي ځکه په دغه ستراتیژي کې په هغه سیمې په نښه کېږي چې تروریستان پکې اوسي. د پاکستان د تر ټولو لوی بانک حبیب بانک د سلګونه میلیونه ډالرو د جریمه کېدو په اړه هم تاسو ته راپور لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، افغان حکومت ویلي له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان له لوري د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. د چین خاص استازي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي سره د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرې کړې دي. او د امریکا او جاپان چارواکي وایي وروسته له هغه چې نن سهار وختي شمالي کوریا د جاپان په فضا بالستیک میزایل وویشت، په دې سلا کړي چې شمالي کوریا باندې نوي بندیزونه زیات کړي. پوره خبرونه. د افغانستان حکومت ویلي تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان له لوري د عملی اقداماتو غوښتنه کوي. د افغانستان حکومت له پاکستانه دا غوښتنه وروسته لدی وکړه چې د دغه هیواد صدر اعظم او لوی درستیز ویل اسلام آباد د تروریزم پر ضد د مبارزې او سولې په برخه کې له افغانستان سره هر راز همکاري ته تیار دی. د ولسمشر غنی مرستیال ویندوی د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لوري د داسې اقداماتو غوښتنه لري چې تروریزم سره د دغه هیواد مبارزه ثابته کړي.
موږ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان عملی اقدامات واړو او عملی اقدامات چې د تروریزم سره مبارزه ثابتوي.
د پاکستان سره اعظم ویلي په خاوره کې د تروریستانو پناه ځایونه نشته او دغه هیواد د تروریزم پر ضد په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي. په همدې ارتباط اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین خاص استازي دینګ شیجین د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي تامینه جنجوا سره د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرې کړې دي. دوی همداراز په افغانستان کې د سولې او ثبات د حلو ځلو لپاره پر خپلې ژمنې ټینګار کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي ویلي د افغانستان مسأله پوځي حل لار نه لري او د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې پروسه ضروري ده. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان هوایي ځواک او د خاص ماموریت د څانګې د ملاتړ لپاره د اوس 8 میلیون ډالرو په ارزښت قرارداد ورکړ. د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر اساس د افغانستان د هوایي او امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا ژمنه شوې ده. د امریکا دفاع وزارت پرون دوشنبه وویل د میرلند شرکت ته د څه باندې 20 میلیون ډالرو قرارداد ورکړل شوی چې د افغانستان هوایي ځواک او د ځانګړي ماموریت څانګې ته اس ام ډبلیو هلیکوپټرونه او وزر لرونکي الوتکې مهیا کړي. ورزو ده نړۍ خبرونه ته. د امریکا او جاپان چارواکي وروسته له هغه چې نن سهار وختي شمالي کوریا د جاپان په فضا بالستیک راکټ وویشت، په دې سلا کړي چې په شمالي کوریا باندې فشارونه زیات کړي. دا راکټ چې د جاپان له سره تیر شوی دغه هیواد ختیځو ساحلو ته نږدې لګېدلی دی. د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی دفتر دغه راکټ ازموینه یو بم میخینه پارونکی ګام بللی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډې غوښتې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې وروستیو کې د شمالي کوریا لخوا د اټومي سروکو د انتقال وړ راکټونو د ازموینې په سبب په دغه هیواد سخت بندیزونه هم لګولی دي. جاپاني چارواکو ویلي نن سهار وختي د شمالي کوریا لخوا توغول شوي راکټ کومه مرګ ژوبله نه ده اړولې. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت هم ویلي چې دغه راکټ د امریکا شمال ته کوم ګواښ نه دی پېښ کړی. خو د جنوبي کوریا یونهب خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د امریکا لوی درستیز د جنوبي کوریا د پوځ له لوی درستیز سره موافقه کړې چې د شمالي کوریا د دغه کار پر ضد د پوځي اقداماتو په شمول سخت عکس العمل ښکاره کړي. د ډانلډ ټرمپ ادارې ژمنه کړې چې د ټکساس ایالت میلیونونو اوسیدونکو ته به چې له سخت توپان او سیلونو سره مخامخ دي هر راز مرسته وکړي. د هیوستن ښاروال سلیوستار تورنر پرون دوشنبه وویل هاروي توپان په ټکساس کې 3000 تنه بې کوره کړي دي.
With respect to the number of people that are in our shelters as
anyway د هغو کسانو په اړه چې زموږ په خیمو کې اوسې باید ویم تر اوسه دلته زما تر راتګ مخکې په خیمو کې د هغو شمیر 5500 تنو ته رسیده، خو زه شک لرم چې شمیر تر دې زیات شي. هاروی توپان د جمعې په شپه د تکساس ساحلونو ته ورسید او ورسره 15 سانتي متره باران ورید. وروسته خبر دا چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون دوشنبه له روسیه او اوکراین وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د نازک کوربند اجرا لپاره خپلې هلې ځلې تیزې کړي. له 2014 کال څخه تر اوسه پورې د اوکراینی ځواکونو او د روسیه پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ په شخړه کې تر 1,000 ډېر کسان وژل شوي دي. د 2015 کال په فبروري کې د بیلاروس په مرکز مینسک کې د اوربند موافقه لاسلیک شو خو جګړه یې پایتونه رسوله. جرمني او فرانسې هڅې کړي چې دواړه خواوې د مینسک د موافقې منلو ته راضي کړي خو تر اوسه پورې هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې هم لوستلی شئ. رسول لمړي مطلب ته د افغانستان حکومت د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د اداره دوي چې د سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي به هم ناکامه شي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي ځکه ناکامیږي چې د پوینا پوځي ستراتیژي په افغانستان کې کار نه ورکوي. د افغانستان حکومت وایي د دې ستراتیژي د بریالیتوب لپاره یې له خپل اړخه یو لړ اقدامات پیل کړي دي. اسمت سروان او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت وایي د دې هیواد او سیمې لپاره د امریکا ستراتیژي په دې خاطر کامیابي شي چې په دې ستراتیژۍ کې د تروریزم اصلي آدرسونه په نښه شوي دي. د ولسمشر غنی مرسیال ویندوی د واخان مینپال د خبره ازادي راډیو ته ورسول دی وکړه چې پرون دوشنبه د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسی وویل د امریکا ستراتیژي به د امریکا د تیرو ولسمشرانو د پالیسیو په شان ناکامه شي.
امریکا نوی ستراتیژي چې موږ یې ارکلی کړی دي په دې خاطر باندې چې د لومړي ځل لپاره پکې هغه درسونه په نښه شوي دي چې هغه د تروریزم ملاتړ کوي، د تروریزم حمایت کوي او تروریستانو ته ځای ورکړی دی. بنان پر هغه درسونه باندې چې د تروریزم تر شا ولاړ دي فشارونه د تروریزم سره مبارزه بریالیتوب ته رسوي. او
د پاکستان صدر اعظم بلومبرګ ته په مرکه کې ویلي چې له لومړۍ ورځې دوی دا په زغرده وایي چې په افغانستان کې پوځي ستراتیژي نتیجه نه ورکوي او بیا به هم نتیجه ورنه کړي. د دهم ول چې حکومت د تروریزم پر ضد د جګړې ملاتړ کوي خو اجازه نه ورکوي چې له افغانستان جګړه پاکستان ته خبره شي او هیڅوک نه پریږدي چې د افغانستان جنگ د پاکستان په خاوره کې وکړي. د دې اشاره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ وروستیو څرګندونو ته چې ویل د پاکستان له لوري د افغان طالبانو په شان سختري زور ډلو ته د خوندي پناه ځایونو ورکول به نور ونه زغمي. د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره یو لړ اقدامات په پام کې نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویندوی قادر شاه د دغو اقداماتو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو سره د میارونو او د تعهداتو یو میثاق رامنځته کړ. دې میثاق یا د نوي تعهداتو د عملي کولو هدف دا دی چې ترڅو د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او د افغانستان حکومت په دې باندې وتوانېږي چې په خپلو ملکي او اسلامي ادارو کې د اړتیا وړ اصلاحات رامنځته کړي.
د امریکا حکومت ویلي چې د خپل ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره چې هدف یې په افغانستان او جنوبي اسیا کې د تروریزم د خطر له منځه وړل او د سولې ټینګښت دی، د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ډېروي.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مننه چې ازادي راډیو اوره. اوس هم د افغانستان په اړه غربي مطبوعاتو څخه لیکلي نوریاس نوري ته بغوک شو.
داسې ښکاري چې امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې د هغوی د شمیر له زیاتېدو وروسته د لسیزو لپاره پاتې شي. دا خبره په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال ډیوید پیتروس ټایمز ورسپانې ته کړې ده. ټایمز لیکي جنرال ډیوید پیتروس چې د امریکا د سی آی ای د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې او په عراق کې د شخړو په کمیدو کې د خپل نوښت په خاطر هم ستایل شوی، په افغانستان کې د امریکا د حضور په تړاو د کوریا له جګړې وروسته په جنوبي کوریا او له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د امریکایي ځواکونو د حضور یادونه کړې ده. پیتروس ټایمز ته ویلي که څه هم دا له افغانستان سره کامل نشي پرتله کېدی ځکه په دې هیواد کې عملا جګړه روانه ده، خو کله چې زموږ ملي اساسي ګټو ته د خطر مسله مطرح شوې موږ خپلې هڅې جاري ساتلې او زه فکر کوم چې په افغانستان کې هم همدا د دوامداره ژمنې مسله مهمه ده. خو دا پوښتنه هم باید وشي چې دغه دوامداره هڅې د څه لپاره. د ټایمز په لیکنه جنرال پیتروس د دې اټکل نشي کولای چې د ناتو ځواکونه به څومره وخت په افغانستان کې پاتې شي، خو د دې یادونه کوي چې دغه 14 کلنه جګړه به چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده دوام وکړي. پیتروس وایي دغه جګړه ښایي 10 لسیزې نه بلکې 2 نور کلونه هم دوام وکړي، او زیاته کړه چې موږ یو نسل په دغه جګړه کې ښکېل یو، او همدا علت دی چې دې ته اړتیا لرو چې خپل تعهدات جاري وساتو. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو پخوانی قمندان جنرال ډیوډ پیتروس ټایمز ورسپانې ته دې خبرې هم هرکلی کړی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره یوه نیټه نه ده ټاکل شوې. هغه د امریکا پر پخوانی ولسمشر باراک اوباما چې له دې هېواده د ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش ټاکلی و انتقاد کړی و، او ویلي و چې دا مسله پر قمندانانو فشارونه زیاتوي. جنرال پیتروس د دې هرکلی کوي چې له افغانستان سره شوې ژمنې به د دې هېواد په شرایطو پورې تړلې وي. جاپان ټایمز ورسپانې هم د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ استراتیژي د پخواني ولسمشر باراک اوباما په نسبت په تیره بیا له 2 اړخونو ډېره ستایلې. یوه دا چې پکې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه نه ده مشخص شوې، او هغه د دې هېواد په شرایطو پورې تړل شوې، او بل هم دا چې د اوباما د ادارې په نسبت د ترامپ ادارې لنډمهاله سیاسي ګټې له پامه غورځولې دي. جاپان ټایمز ورسپانې دغه راز د مطلب په یوه برخه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د یو بل مهم اړخ پاکستان په اړه هم د ترامپ څرګندونو ته اشاره کړې، او وایي ترامپ له پاکستان سره د امریکا له پیچلو اړیکو پرده پورته کړه او دا هېواد یې سخت دریځو او تروریستي ډلو ته په پناه ورکولو تورن کړ. د ورسپانې په وینا هغوی به چې په تېرو 14 کلونو کې په افغانستان کې کار کړی خوښ وي چې د امریکا له یو ولسمشر څخه دا ډول څرګندونې اوري.
رازو ورسته موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت غواړي د پاکستان یو بانک 200 میلیونه ډالر جریمه کړي. دغه وزارت د مالی خدماتو ادارې ویلي د پاکستان حبیب بانک په نیویارک کې د فعالیت په شرایطو پوره نه دی ختلی. اوس دغه پاکستانی بانک ویلي په نیویارک کې د خپلې څانګې د بندولو غوښتنلیک وړاندې کړی دی. تفصیل عصمت ساروان ورکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی خدماتو اداره غواړي د پاکستان تر ټولو لوی بانک په سلګونو میلیون ډالر جریمه کړي. د ادارې د دوشنبه په ورځ وویل د حبیب بانک په کارونو کې یو لړ نیمګړتیا وشته چې د امریکا له فدرالي او د نیویارک له ایالتي قوانینو سره سمون نه خوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې د پاکستان حبیب بانک 610 میلیون ډالر جریمه شي. که د پاکستان دا تر ټولو ستر بانک د 200 میلیون ډالر جریمه په ورکړې مجبور شي، دا به د پاکستان د یوې مالی ادارې تر ټولو لویه جریمه وي. حبیب بانک چې اصلي مرکز یې د پاکستان په کراچۍ ښار کې دی، په امریکا کې یوازې یوه څانګه لري چې په نیویارک ښار کې ده، او له 1991 میلادي کال راهیسې هلته فعاله ده. وروسته له دې چې په امریکا کې د حبیب بانک د جریمه کېدو غوښتنه وشوه، دغه بانک وویل چې په نیویارک کې د خپلې څانګې د بندولو غوښتنلیک وړاندې کړی دی. د ریوټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مالی ادارې په 2015 میلادي کال د حبیب بانک په څانګه کې د پیسو په لیږلو او ترلاسه کولو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه چې په نتیجه کې د پیسو مینځلو مخه ونیول شي. د همغه کال په دسمبر میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ادارې وویل چې په حبیب بانک کې د پیسو مینځلو د مخنیوي پالیسي له هغه سینه و چې باید وای. د حبیب بانک مسؤول نوشین احمد د دوشنبه په ورځ وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا هم له هغه څه چې د مهم پرمختګونه وبلل راضي نه دی. حبیب بانک ویلي چې د جریمې په خاطر به د امریکا محکمو ته مراجعه وکړي. حبیب بانک چې ټوله شتمنی چباندې 40 میلیارد ډالر ده، ویلي په امریکا کې د دغه بانک د جریمه کېدو غوښتنه به په نورو هیوادونو کې د دغه بانک پر کارونو اغیز ونه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتست. اوس هم د ازادي راډیو مجلې د خبرولو وخت را رسیدل.
د ازادي رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. عمانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د یو ماشوم افغان کډوال د انزورګری په باره کې چې نن سبا د ماشوم پیکاسو په نوم مشهور شوی دی معلومات اوري. عبید الرحمن بصیرت خپل شیرونه راوروي.
زه خو ډېر بترین لری ګرځېدم، خدای ګودېور خدایي اخستې زیم.
په کتابتون کې اورو چې په تیره اونۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي. له شاعر او لیکوال غنمرنګ کوچی سره مرکه.
او ما ټوله ورځ دا ستا په انتظار کې کړله تیره، کوچی ته ماښام راغلی له غره د کاکا زه.
درې لنډې کایتونه، که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان ځدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
چین د فرهنګي څېړنو په برخه کې د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت سره همکاري کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د زمري د میاشتې په 9 نیټه په کابل کې د چین له سفیر سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر د فرهنګي څېړنو په برخه کې د دغه هیواد د همکاري غوښتنه وکړه. همداراز په فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د ګډو څېړنو د پراختیا او د علمي او څېړنیزو غونډو د جوړولو په باره کې هم خبرې وشوې. د چین د ولسي جمهوریت سفیر په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د افغانستان او چین ترمنځ د سرحدي ساحو له سروې وروسته به په دغو ساحو کې د ټولنیز او تعلیمي انکشاف زمینې او امکانات برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د بدخشان ولایت ته سفر وکړي. په پای کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست د چین سفیر ته بلنه ورکړه چې د ورېښمو د لارې او تصوف په نړیوالو سیمینارونو کې چې په نږدې راتلونکي کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا په افغانستان کې جوړیږي ګډون وکړي. د زمري د میاشتې په 20 نیټه په هرات کې د میناتوري شپږم 2 نندارتون پرانیستل شو. دغه هنري نندارتون د هرات پوهنتون د استادانو، محصلانو او د ځینو مدني فعالانو په ګډون د ښکلو هنرونو په سالون کې جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هرات د هنرمندانو 224 هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي او د 15 ورځو په مخه به د مینهوالو لپاره پرانیستې وي. امریکایي سینمایي ستوري اماستون د 2010 کال زیات عاید لرونکي سیمایي لوبغاړي وپیژندل شو. اماستون په تیرو 12 میاشتو کې $26 میلیون عاید ترلاسه کړی او په 2010 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو زیات عاید لرونکي خزینه سینمایي لوبغاړي وګڼل شو. 28 ستون په وروستیو کې پر هالیوډ په دې خاطر سخت انتقادونه کړي ول چې د خزینه او نارینه سینمایي لوبغاړو او کارکونکو ترمنځ توپیر کوي. لستون وروسته جینیفر انیسټن د عاید لپاره په نړۍ کې دوهم ښځینه لوبغاړې ده. انیسټن هم امریکایي ده او په یو کال کې 25 میلیونه او $15 لک ترلاسه کړي دي. انیسټن په 2018 کال کې $46 میلیونه او په 2015 میلادي کال کې $250 میلیونه ګټلی وو او دواړه ځلې د کال تر ټولو زیات عاید لرونکي ښځینه لوبغاړې ګڼل شوي وه.
نن سبا په سربیا کې کډوال دی د خپل انزورګری نندارتون په دې خاطر جوړ کړ چې لاغو سرب ماشومانو سره چې د مغزو په سرطان اخته دي مرسته وکړي. د فرهاد د اثارو نندارتون د انزورګرانو توجه جلب کړه او د سربیا رسنیو د وړوکي پیکاسو په نوم ونوماوه. تر نندارتون څه موده وروسته د سربیا ولسمشر د نوري کورنۍ ته د تابعیت وړاندیز وکړ. نورال زموږ همکار اجمل اندرا کوي.
د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ په بلګراد کې د لسکلن فرهاد نوري او د کورنۍ له څلورو غړو سره وکتل او دوی ټولو ته د سربیا د تابعیت وړاندیز وکړ. د سربیا ولسمشر فرهاد نوري ته دا یو تعلیمي برس د ورکولو ژمنه هم وکړه سو د انزورګرۍ په برخه کې استعداد نور هم وروزل شي. سربي رسنۍ وایي د نوموړي پلار ته هم د دندې ورکولو ژمنه شوې. فرهاد نوري ته په دې وروستیو کې سربي رسنیو د وړوکي پیکاسو نوم ورکړ. هسپانوي پیکاسو د شلمې پیړۍ ستر انزورګر ګڼل کیږي. لسکلن فرهاد نوري له اتومي اشتو راهیسې د بلګراد ښار په یو کم کې له خپل مور او پلار او ورونو سره اوسي. د نوموړي په کښلو انځورونو کې د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل او د سوریالیزم د سوک د انځورګر سلوادور دالی انځورونو ډېره پاملرنه وراړولې او نوموړی یې په یو ستوري بدل کړی. فرهاد نوري تیره اونۍ په سربیا کې د مغز په سرطان د اخته ماشومانو سره د مرستې په هدف د خپلو انځورونو یو نندارتون پرانیست. نوموړی له خپلې کورنۍ سره هغه وخت سربیا ته تللی و چې د بالکان له لارې لویدیځې اروپا ته د افغانانو د تلو بهیر زور اخیستی و، خو له کله چې دغه لار وتړل شو هغه له خپلې کورنۍ سره په بلګراد کې بند پاتې شو. د فرهاد نوري پلار وایي غوښتل له خپلې کورنۍ سره سویس ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. د سربیا ولسمشر د نوري کورنۍ ته په خطاب کې ویلي، موږ د سویس په څیر بډای نه یو، خو تاسو به بلګراد د یو ښکلي ښار په توګه ووینئ. که تاسو غواړئ دلته پاتې شئ، موږ تاسو ته د تابعیت حق درکوو. د سربیا ولسمشر د افغان کورنۍ ته ویلي، زموږ پالیسي د مخلصانه دوستۍ، یووالي، د کډوالو او هغه کسانو سره چې راتلونکي ته هیله من وي د مینې پالیسي ده. که تاسو خپل راتلونکی زموږ په هیواد کې وینئ، درته هرکلی وایو. د فرهاد نوري کورنۍ نه دی ویلي چې د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ دا وړاندیز منلی او که نه. د فرهاد نوري د انځورګرۍ استعداد هغه وخت راښکاره شو چې په بلګراد کې د نقاشۍ په یو کورس کې ګډون کړی و. دغه کورس د یوې مرستندویه ټولنې لخوا د کډوالو او پناهغوښتونکو لپاره جوړ شوی و. د کډوالو فاونډیشن په نوم دغه ټولنه وایي، نوري وروسته د هنر یو ښوونځي او د عکاسۍ یو کورس ته واستوه چې خپل استعداد ته وده ورکړي.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
انجینیر عبید الرحمن بصیرت لڅو کلونو رئیس شعر لیکي. بصیرت وایي، زه مهندس یم، مهندسی سمه دمه شاعری ده. ښاغلی بصیرت د دې ترڅنګ چې غزل لیکي، ګڼې ترانې هم لیکلې دي. مرکه مې ورسره کړې، دا اوریدلو بلنه درکوم. بصیرت صاحب، تاسو انجینیر یاستئ او د دې ترڅنګ دا ډیر کلونه کیږي چې شاعری کوئ، لیکوالی کوئ، سره له دې چې شاعری ذوقي مسله ده خو وخت غواړي. تاسو له دې دومره ډیرو مصروفیتونو سره چې لرئ، څنګه وخت پاسئ دغه ټولو مسایلو ته؟
آرکیټیکچر زما فیلډ آرکیټیکچر دی، مهندسی ده، نقشې جوړول دي، ساده په ساده خبرو. او مهندسی آرکیټیکچر از د کمبینیشن آف آرت اینڈ ساینس، یعنی آرکیټیکچر مهندسی د فن او د ساینس علم یو مجموعه ده او ډیر ژور تړاو لري شعر سره، شعریت سره، غزل سره، تغزل سره. او عمدغه وجه ده چې په مهندسۍ کې هم موږ منظم اشکال لرو او غیر منظم اشکال لرو. او اوسنی اشکال چې دی غیر منظم اشکال یا irregular curves چې دی، دا عام ډول معنی چې یوز شي، استعمال شي، نو نقشه کې نوښت رامنځته کوي. او انوویشن موږ په نقشه کې ویوم دیتا چې هغه څه پکې راوړو کوم چې چا مخکین، یعنی نه راوړل شوی. پخوانی شیانو سره یو ځای کوو، پخوانی لکه پخوانی قالبونه، پخوانی شیان، پخوانی نقشې چې دي دا سره یو ځای کوو، تنوع راوړو.
په دنیا کې چې ما کتلی ده، یو په مجموع کې له قواعدو، له قیدونو، له بندونو، له تعریف شویو شیانو نه یوې تیښتې ته تمایل ډېر سوی ده. او فرضاً په شعر کې، په هنر کې، دوی ټول کوشش کوي چې یا له دې نه وتښتي او یا یې داسې کړي چې مختلف مکتبونه په هنر کې دا سره ګډوي. ستاسو منظور هم همداسې یو شی ده؟
بالکل همدغه شی یو شی ده. او دا هم ضروري نه ګڼم چې خامخا په شعر کې دي قافیه، ردیف او یا یو معین نظم لکه یو لسیلابه، دو لسیلابه، درې سیلابه، یعنی په دې دی برابر وي. منګه یو غزل لیکو پاس چې دی یو لسیلابه ده ایکس قافیه لري، دویم هم یو لسیلابه ده ایکس قافیه لري، دا دریم چې کوم غیر، یعنی آزاد ده د قافیه نه، دا کچیرته یو لسیلابه راوړو د سره اضافه، دریو سره اضافه کولای شي، څلور سره اضافه کولای شي، خو تر دې حد پورې چې منګه د قافیه باید دومره ضربې ته په یوله سیلابه کې راوړو چې پاس قافیه منګه د یاد ونوځي. لکه غزل ده، قصیده ده، ترجیح باندې، توجیه باندې، لنډۍ ده، په لنډۍ کې لنډۍ ویلی شو، په غزل کې غزل ویلی شو، په قصیده کې قصیده ویلی شو. ضروري نه ده چې خامخا زر تر زره په همغه سیلابونو باندې تکرار کړو.
بصیرت صاحب، تاسو چې ما څومره لوستې یاستئ، په شعرونو کې مو یو ډول قواعدو تیښته لیدله کیږي او تاسو یو تمایل لرئ چې کوشش کوئ، لکه مخکې چې وویل، حتی په غزل کې ډېره پابندي نه لرئ، له دغه قواعدو نه هم کوشش کوئ چې ځان فارغه کړئ. نویو جوړښتونو ته داسې تمایل تاسو په شعرونو کې لیدل کیږي. مخکې له دې چې په دې خپلو تمایلاتو خبرې راته وکړې، یو نمونه به مو د شعر واورو.
زما اوسنی شعر دی، دا به ورته ویم: داسې خوند به کړم له کومه چې خبرې دې هم ووینم، بوی کړم او وی څکم، لمس کړم او وای اورم، داسې ژوند به کړم له کومه چې په سا کې دې عطرین عطرین راشین شم او خیال کې دې رنگین شم، داسې شان به کړم له کومه چې ته مینه مې کړې حصه له پنځه حواسو ډېره، ټوله مانه شې چاپېره ویرا ستره کاندې هېره، داسې آن به کړم له کومه چې پرون دې هم زه وتراشمه رون، او دا نن دې سپین سپېڅلی وغځومه تر سبا، داسې څنګه به یو بل شو چې ته جوړه شې له مانه او زه جوړ شمه له تانه.
بصیرت صاحب، په دې شعر کې مو ډېرو جالبو مسایلو ته اشاره کړې وه. زموږ په ټوله شاعري کې د مختلفو حواسو په باره کې خبرې نه دي سوي. موږ معمولا یا مو یو څه اورېدلي یا مو کتلي دي، لیکن تاسو هغه کوم پنځه حواس چې دي په خپلو غوښتنو کې مو چې لرل دا مو ذکر کړي دي، او دا ډېره جالبه موضوع ده. البته ستاسو په نورو شعرونو کې هم داسې تمایلات شته دي، ولې غواړئ چې له دې قواعدو نه په مجموع کې یوه تیښته وکړئ؟ حال دا چې ستاسو دا مسلک چې ده دا نظم غواړي.
د قواعدو نه تیښته دا نه ده، دا خپله قاعده ده. قواعدو نه تیښته خپله په ماته، یعنی په که په شعر کې وي هغه ګرامر دی، الفاظ دي، الفاظ دي، او دا خپله قاعده ده، یعنی قاعده پکې مراد شوی ده، وزن پکې مراد شوی ده، شعریت پکې مراد شوی ده، تغزل پکې مراد شوی ده. کوم چې ډیر زیات یعنی اهم شش شعر څه معنی؟ یعنی شعریت، خوند اخستل، او خوند ویم دیته. دا ضروري نه چې خامخا موږ یې موږ پخوانی قواعد چې دي او هغه قواعد هم چای خیری، او دا قواعد د هغې قواعدو سره یو ځای کول یا د هغې قواعدو نه که بیخي راوموزو خو شعریت نه راوزو.
زما منظور بصیرت صاحب دا ده، منل سوې قاعده دا ده چې کله غزل لیکه نو په دې کې به وزن مراتیې، سیلابونه به مراتیې، ردیف به مراتیې او قافیه به مراتیې، یعنی اصول ده دی شریعت و ابتکار و نوی مضامین دایی بیا بیل خبری دی. یوه قاعده ده ده استاز په شعرونو که اکثر وقت لامدغ قاعده نه چه منل سوی او تعریف سوی ده لدینم تیخته کی.
اصل ده پخانه شعری چه وگوری وازی غزل ده، صرف ده غیر هم قافیه زه چه با شعر ببید چه ده دای ورلا دو کړه ده، درې کړه ده، څلور کړه ده، توجیه باندې جوړ کړه ده، یا یو بل یو شعر دې جوړ کړه ده، مخمس دې جوړ کړه ده، مثلث دې جوړ کړه ده. زویم چې ضروری نه ده چې دا غیر هم قافیه شعر دې هم دغه هو به هو وزنم دا ولري او یاد یو بل مینس کې یو بل خپل مینس کې قافیه وي. ځکه وجه دا ده چې کله لکه څنګه چې غزل کې دا غیر هم قافیه بیت خوند کوي، یعنی کچیرته هم دسې سر په سر همدسې قافیې راوړو یوله سیلابه یو غیر قافی دا خپله بدنمایي راوړي. لکه زما یو شعر دی پرز که: سر شه سرنده شه چې سندره شم، غوږ شه لږ مې واوره چې خبره شم، را دې وړه سپېڅلې هیلې زړه ته مې دلته را زړه ته مې پکې اضافه کو، را دې وړه سپېڅلې هیلې زړه ته مې بخشه را ته ته چې بختوره شم، زړه ته مې پکې اضافه کو. څه معنی؟ یعنی دا شعر دا زړه ته مې په ځای زویم یو نوی لفظ راوړه. خیر دی که دا یوله سیلابه یا څومره چې دا اضافه شو شعر هماغه شعر دی، ښکلا لا پسې زیاته شوه. زویم څه ضرور ده دغه زړه ته مې پکې تکرارې راوړه، د دې زړه ته مې په ځای باندې یو بل لفظ پکې راي ځای په ځای کړه. او زه په غزل کې اکثر ځینې شیان ځ وخت کې دغه شیان ځای په ځای کوم.
ستاسو په شعرونو باندې کله چې دغسې منل سوې قاعده پکې مراعت نه سي سره وخت تبصرې هم کیږي، څوک چې نقد کوي او دغه قواعدو ته پابند دي هغوی اکثره وخت ما لیدلی دي چې دا مسائل نه در سره مني. څه جواب لري تاسو کسانو ته چې وایي چې باید عامه قاعده چې څنګه منل شوې ده هغه باید عامه اثر رعایت؟
هغې ته خو دنیا هم ځواب ورکړی دی، نور شاعرانو ځواب ورکړی دی، او د دې نه پخوا ډېر شعرونه هم دا شکل کې لیکل شوي دي، انګریزي کې لیکل شوي دي، په اردو کې لیکل شوي دي، فارسي کې لیکل شوي دي. په انګریزي کې خوب چیرته یو فیصد یا د یو فیصد نه هم 0.0000 یو فیصد کېدای شي قافیه وي، نور ټول غیر قافیه اشعار دي ټول کې. حتی خو په هغې کې یو بل مشکل دی په انګریزي کې چې وزن هم پکې نه مراد کېږي، وزن به په ا او په دې باندې بیا سي برابر ی، او پښتو به دا مشکل حل کړی دی. پښتو ژبه دومره فصاحت لري چې خپله وزن په خپله په غیر هم قافیه کې هم برابرېږي.
پخواني قواعد په مجموع کې په هنر کې هغه سي چې پخوانو ډېر په جدیت سره رعایتول مراتولې، نن سبا خلک هغه سي نه رعایتوي. له دې سره خوند ډېر سوی ده که کم سوی؟ تاسو خو د عربي شعر مطالعه هم لرئ، انګریزي شعرونه هم ګورئ، او په خپله هم شاعري کوئ، پښتو شعرونه هم ګورئ؟
خوانو سره ډېر زیات شوی دی. لکه اوس چې دا ما یو ساده خپل شعر وویو، اوس دې کې خو څوک داسې نشي ویلی. خپله اوسنۍ شاعري وایم دې ته چې ته د یو څه د حد کراس کې، یعنی کوم بارډر چې دی، کوم حد چې دی، دا دې نه واوړي، برید نه واوړي، نو ستا هغه دغه چې دی دا څه نومې دی، خلک به ورته غوږ کېږي. او چې همغه پخوانۍ قصه هغه هم کړي، او پخوانۍ قافیه، او همغه پخواني الفاظ، او همغه پخوانۍ تصور راوړو، نو بیا فایده نه لري شعر کې.
بصیرت صاحب یو شعر به دی،
دا به یو قافیه دار شعر ویم: په دې رنګ کې رڼایي اخستی زه یم، دې هوا هم هوایی اخستی زه یم، شوخه شوره خاموشۍ دې یم راوړی، دې چوپتیا کې تنهایی اخستی زه یم، سود نه یې پر دې تلا پر دې تله کې، سود نه یې پر دې تلا په دې تله کې، دې سودا د سودایی اخستی زه یم، په رښتیا چې دې رښتیا یم رسوا کړی، دې رښتیا په رسوایی اخستی زه یم، کیف ستا دی کیفیت رانه ورک شوی، دې دنیا نه جدایی اخستی زه یم، زه خو ډېر بترینه لرې ګرځېدم، خدای ګودې اور خدایی اخستی زه یم، دې تورتم هم زه عبید یم تک تور کړی، دې رڼا هم سبایی اخستی زه یم.
ډېر عالی، ډېر خوندور. بصیرت صاحب آزاد شاعری هم کوی، مست است آزاد شعرونه هم لوستی دی. مخکې له دې چې آزاد شعر راواوروي او په هغه خبرې وکړو، څومره کلونه کېږي چې شعر لیکئ؟
شعر خو په لیسې نه مې شروع کړی دی، په انجینرۍ نه، په انجینرۍ په اول صنف کې مې هم شعرونه ویلي دي. دې انجینرۍ کې د ډېرې سختۍ هر څوک پاس کېدی نه شي، بیا لې بچاو کوي.
د شعرونو ټولګه هم چاپ شوې ده تر اوسه؟
د شعرونو ټولګه مې لا نه ده چاپ کړې، او داسې زړه مې هم نه دی چې شعرونو ټولګه چاپ.
مجموع کې به څومره شعرونه سوي؟
نه مې دي حساب کړی، خو ای به دغه 200-300 شاوخوا به.
یو آزاد شعر به مو واورو؟
یو آزاد شعر به زه ویم چې د خپل زړه د ماڼۍ دروازه مې کړله وازه، ستا د عطرینې سایې دیوالونه ولاړ، چې انځورونه یې له نازه رسم شوې رنګارنګو یو آهنګ کې، ستا د خیال له تخیله یې چت و بره هسک په تول او تال راټول، چې د کیف ستورو نه ډکو، ستا د نازک احساس فرشو روغ رمټ پکې خپور شوی، همغسې بی لمسه رون مهین، ستا د مسکا نیمکخه کړکۍ ورکتان ده و ځلانده بهېدې ترې ملغللې زر زرینې، هنداره مې پکې بیا مونده، ګورمه چې ستا له مخ نه جوړه یوه رڼا پکې رڼا ده، ما ویل چې ځان به پکې ووینم، ځان پر ځای مې هم ولیدې ته، زه پکې هېڅ نه ومه.
ډېر عالي. په دې شعر کې مو هغه خپله د مقصد خبره له پایله تر پایه ډېره ښه پاللې وه. کوم شیان چې ضروري وو زما په خیال هغه مو راخیستي وو، هغه چې ضروري نه وو چې باید راواخیستل چې لوغو تیر سوي وي او په ډېر هنر تیر سوي وي او په پای کې مخ په اصلي خبره کړې و. ما ډېر کمی داسې تجربې لیدلې. تاسو ته مبارکي وایم د دې شعر زما خپله ډېر زیات خوښ سو. بصیرت صاحب تاسو ترانې هم لیکئ او ما کله نا کله ستاسو ترانې هم اورېدلې دي، سندرغاړو هم ویلې دي. د ترانو سره مو څنګه داسې یو شوق ده؟
ترانې خو وطن سره م شوق ده. ماشوم چې ګورو نو زړه م بره راخوټېږي او سترګې م ښکته را بهېږي. نو وطن وطن دی او وطن سره مینه ده.
ترانې مو څو سندرغاړو ویلې؟
ترانه خو مې صرف د ملي سرود په شکل باندې صرف شفیق مرید صاحب ویلې ده. هغه د افغانستان سرلوړی هیواد، پیاوړی آزاد، خادی آباد.
د افغانستان سرلوړی هیواد، پیاوړی آزاد، خادی آباد. اسکرپا
دا سی و ترانه په مواورو چې د وطن پرته
په دې خاور خاور کېګم، په دې غر 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 کېګم، زه د دغې کانو ساندې، زه په دې سیند کې بهېږم، زه د دغې للمې ګل یم، په دې دښته راټوکېږم. دا وطن له مانه جوړ دی، له وطنه زه جوړېږم. زه په شرق یمه هسک شوی، زه په غرب راوچتېږم. دا طوفان مې وړلی نه شي، دې هوا سره مستېږم. په دې غاړه غړی وړمه، په دې شاړه نه شړېږم. تورې وریځې ورکوم دی، شین اسمان یمه برېښېږم. د غیرت اوبه مې څښلې، د غیرت کاڼی کلکېږم. افغان کور یم زېږولی، افغان ګور ته روانېږم. زه عبید افغانستان یم، د افغان په نوم روښان یم.
ډېر عالي. په دې هیله چې د شعرونو ټولګه مو چاپ سي او ستاسو د شعر مینوال وسي کولای چې هغه ولولي، ستاسو شعرونه امکان لري چې ډېرو کسانو نوي اورېدلي. کور مو ودان چې زموږ بلنه مو ومنله.
خوښ اوسې عمان صاحب.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اورئ.
وږمه راغلی وایي بیا مې هم لنډې کایتونه راوړي دي. په دغو حکایتونو کې یو حکایت د بل غم نومېږي چې پیښې جالبې پیل شوې دي. راځئ ورته غوږ پشو.
د بل غم. د کور خاوند له بازاره ډېره سودا راوړه. د چې د سودا کڅوړې پرانیستلې، موږ کورته د دیوال له چاودا کتل چې کګوندې د خوراک نوی شی پکې وبینې. کلیوال ډېرې کڅوړې پرانیستې، پیوی که هم د خوړو شی نه و. نوبت روسی کڅوړې ته ورسید. موږک له ځانه سره وویل دا به نو که خدای کول د خوراک شی وي. په وروستۍ کڅوړه کې تلکه وه. موږک تندې ته ټک ورکړ او د حویلۍ منځ ته لاړ. هلته یې چرګ وموند. ورته یې وویل چرګ لالا، په کور کې اوس تلکه پیدا شوې ده، خبر یې کنه؟ چرګ ورته وویل د تلاکې غم به ته کوې، زما یې څه. موږه کوزې ته ورغی او خپل غم یې ورسره شریک کړ. وزې ابۍ، په کور کې اوس تلاکه پیدا شوې ده، خبره یې کنه؟ وزې ورته وویل کم عقله، زما یې څه چې تلاکه پیدا شوې ده. موږک په منډه منډه غوی ته ورغی، ورته ویې ویل غوایه صاحب، په کور کې اوس تلکه پیدا شوې ده، خبر یې کنه؟ غوایه د قهر رمباړه وکړه او ویې ویل زازا، د تلکې غم دې هغه کوي چې ایساری کې پکې، زما یې څه. موږک نا امیده او خوابده په خپله سوړه ننوت. په دې شپه د کور میرمن د تلکې آواز واورید، پسې ورپاڅېده. په تلکه کې د مار لکۍ بنده وه. د کور میرمن ته چې په تیار کې مار سم نه کار کیدو د مار په سر یې پخ کې خوده او هغه ټاک ورکړ. خځې چیغې کړې، خاوند یې ډاکټر ته ورسوله، ډاکټر دوا ورکړه. ښځې چې کور ته راغله تبهی شوه. په کلیو کې دا عادت دی چې تبجنو ته د چرګ ښوروا ورکوي. چرګ د ښوروا لپاره حلال شو. د ښځې تبې زیاتې شوې. ډېر خپل خپلوانې پوښتنې ته راغلل. د کور خاوند د میلمنو لپاره وزه حلاله کړه. ښځه مړه شوه او خاوند یې په خیرات کې خپل غویې حلال کړ. موږک چې له خپلې سړېدې پیښو ته کتل، له ځانه سره وویل، هغوی چې د بل غم غم نه ګړي په خپله په غم اوړي. نابینا وغوښتل چې له کوره ووځي، د چا کره ورشي. مسخوتن و تروږمۍ وه. ملګري یې ورته وویل، دا ډیوه در سره واخله. نابینا وویل، ډیوې ته حاجت نشته، کرڼا وي که نه وي زه لار نه وینم. ملګري یې ورته وویل، بل خو به تا وویني. نابینا ډیوه راواخیسته روان شو. څه لاره لا نه وتلی چې یو څوک ورسره ولګېدل او ویې ویل، وبخه تیاره ډیره ده. نابینا ورته وویل، ډیوه نه وینې؟ هغه ورته وویل، ډیوه خو مړه ده. د دوو سویانو ښکار. شاګرد خپل استاد ته وویل، زړه مې دی بل استاد ته هم ورشم او بل هنر هم زده کړم، ته څه مشوره راکوې؟ استاد ورته وویل، هغه ښکاري چې غواړي په یوه وخت دوه سویان ښکار کړي، کور ته خالي لاس ورځي.
غنمرنګ کوچی شاعري او لیکوالي کوي. پایلې له نثره کړی او ورپسې د خپلو شعرونو کتاب چاپ کړی دی. د کوچي څو کتابونه ناچاپ دي. دی وایي، زه غواړم د کوچیانو ژوند په خپلو شعرونو کې انځور کړم. همایون هیواد مفصله مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي غنمرنګ په خبرو پیلېږي. د کوچي د مرکې دوهمه برخه راتلونکې اونۍ په ادبي مجله کې مه هېروئ.
دا خو د وړکوالي نه د ما ډېر شوق ل شعر او شاعرۍ سره، نو د رحمان بابا کتاب به مې لوستو او هغه وخت کې به پښتو اخبار هم راته، نو ما به هغه هم کله کله ځان سره ګرځو. یو ورځ به مې واخیست او بیا به راسره په هفتو، نو پښتو مې ورسره ډېره ښه کېدله او شعر سره مینه وه. کله کله به مې لیکل، که څه هم څه کمزوري وو په ابتدا کې، او دا د الپ په کاپیا کې به مې لکه د عربۍ غزل شي دا رقم لیکل. دغسې ورو ورو بس بیا شعر ته په کراره کراره بیا غونډو ته تلم، ورسره به مې نثر هم لیکم. نو غزل کله کمزوری لیکلی، کله داسې گزارې والا لیکلی. نو ورو ورو بیا دفتر را ګډ شو.
تر اوسه مو څومره آثار چاپ شوي دي په شعر کې او په نثر کې؟
د لومبی کتاب سې د مکمونو دی، د خوشحال بابا زرین اکوال سیغه. د خوشحال بابا کوم شعرونو له هغې نه ما نثر جوړ کړ، دا کوم سې پخې خبرې په اصطلاح غوره ویناوې، نو هغه مې بیا په 2006 کال کې چاپ کړو. په هغه دوران کې اجمل خټک بابا هم خدای دې وبخښي هغه ژوندی و. څو وارې ورغلم هغه سره مې لیدنې وشوې. بیا په هغه کتاب باندې راته سریزه هم ولیکله، نو هغه کتاب بیا ما چاپ کړه. هغه د نثر کتاب و، د ماحول کتاب. د نثر سره مې ډېر شوق و، نو دغه کتاب ماحول چاپ کړه، د خوشحال بابا زرینه کال. بیا مې ورپسې د شعرۍ ټولګه چاپ کړه تغزل په نوم باندې. سی ورپسې مې بیا دویم ایډیشن هم هغه چاپ کړ، لکه دویم ټوکی بیا ووته ورپسې ډېر زر. نو دې سره سره مې یو بل کتاب تیار کړی و، د حمید بابا په شاعرۍ کې تلمیحات، چې هغې کې رنګ په رنګ سنتونو، لکه مثال خبره ارسال المثل متلونه، دا راغونډ شوي، دا پخوانۍ واقعې سي دي، د په شعر کې راوړي دي، کیسو ته اشاره کړې ده. نو دا ټول مختلف سنتونه مې هغې کې راغونډ کړي دي او په هغې مې یو کتاب لیکلی، خو هغه لا تر اوسه چاپ نه ده. ورسره د ما د نظمونو یو کتاب ده تیار، چې د هغوی نوم ده غنچکونه غنچکونه، هغه هم ناچاپه ده. اور سره می دی پختو زبی دی کوم سے بابا گان دی منتخب اشعار غون کړی دی د خپل ذوق مطابق هغه نچا پدی اولدی سره خپل شعری ټولګه می اوسه بل تیار کړی دی ان شاء الله سی کله فرصت نو هغه به هم چاپ کوم
کوچه صاحب کو اوس یو شعر ته وای
سینینا می وستلې د چا زړه د کاکا زیا سینینا می وستلې د چا زړه د کاکا زیا مرینا می تیریږي نو به د کاکا زیا اس پریگ دسیم داسیم انجاور دا پیر بابایم زلگی می رانا دا غصه غخته دا کاکا زویا او تا گوره زماسترگو که تصویر دا چاخ کاریگی بلار را تا هر سلی کاته دا کاکا زویا سوکنلرم سما تا زما خوخ جلکی وکڑی زما غریب بکلوی واده دا کاکا زویا او دا چا اختیار را کلی سی بلار خلق سمکڑا لسترگو می ارسو کرازی کاغه دا کاکا زویا گرمی ده پیخور با دی داگل زانی پری ندی رازه چی زو کابل که دی ساله ده کاکا زویا دامه گوره چی اجره ده ایسه گطه ایسه ده چی وستی سو رسیگی که وخه ده کاکا زویا او ما طول او رز داستا پا انتظار که کرل تیرا کوچه اتما خام راخلی لغره ده کاکا زویا سینه نمی وستله ده ایچازره ده کاکا زویا مره نمی تیریگی نو با ده کاکا زویا
کوچه سب نن سبا ډیر ځوانان شعر لیکي تاسو چې شعر لیکئ کوم نوې خبره کوئ یعنی څه نوې در سره دي
دا خو به لوستونکي پیسه لکوي چې نوې خبره په دې کې څه شی ده خو بهرحال شاعر چې کوشش کوي شعر لیکي نو هغه دا هڅه وي چې زه یو داسې خبره وکړم چې هغه نوې وي او که زړه هم وي نو بیا په داسې انداز وي چې هغه نوې ولګېږي له ابتدا نه تر اوسه پورې همدغه خبرې دي سي اوړي راوړي خو دما بیا په شعر کې شعوري کوشش دا وي چې زه لکه څنګه دما له نوم نه ښکاره ده چې زه کوچه یم نو زه وایم چې د خپلو کوچیانو هغه ژوند چې کوم ده د هغو هغه عکاسي په ښه طریقه وکړم لکه څنګه یو عکاسي او هغسې عکس سره څومره خواري کوي نو دغسې د لیدونکو هغه پام ځان پله وراړئ نو دما بیا دا کوشش وي چې زه په شعر کې لکه شاعري خو پښتنو کې ډېر شاعران کوي نو زه وایم چې دغه اړخ دا کوم دا د کوچیانو او دا که څېړل سوی ده یا خلکو ورته پام کړی نو په هغه اندازه یې نه ده کړی څومره چې د دوی حق او کوچیان دي هم ډېر او ژوند هم دغسې داسې سفر کې تل نو دما دا خیمې او دا میږې او دا د خیمو کې ژوند او شپېلۍ او دا غرونه او دا د غرونو ټپې او دا کیسې او هغه سختې نو دا شیان ما په شعر کې ډېر بیان کړي دي نوی والی بولي یا هر څه بولي نو هغه زما په شعر کې همدغه ده د کوچانۍ رنګ ده په دې باندې هغه دما په ځنګلو که نه کېږي نو کم از کم دومره وي چې خلک به وایي چې د کوچي په شعر کې لکه د خپل کان ترجمانی تر یو څه اده کړې ده او حق یې ادا کړی لکه څنګه چې نور شاعران دي د پښتو ژبې موجوده دور کې ټول شاعران دي رنګ په رنګ څیزونو سره پیژندل کیږي لکه څوک سپرلی یادی خاټول یادی څوک تورې زغرې یادی یا سونه یادی نو دغسې د هر شاعر بیا یو څه توري څه په هغې باندې د ده خپل حکمراني او خپل کنټرول یې بی نو هغې کې دا بیا خپل نوم پیدا کوي هغې کې پرمختګ کوي نو ما هم دغه کوچانۍ ښه رانیول
تاسو ویل چې په شعر کې مو کوچانۍ رنګ دی په شعوري ډول هڅه کوئ چې دغه رنګ په کې وي
هغه وایي که نه وایي په کټوۍ کې چې څومره چشیی دیک نو چمچ چې کله ورکته کې نو هغې کې مغر اخیستل کېږي نو چونکې د ما ژوند چې ده دا کوچانۍ ده او خپله مې دې کام سره تعلق ده نو د ما په ذهن کې هم دا کیسې چې دي دا کوچانۍ شته البته دې سره به رومانی مې د دنیایي حالات به مې نور به هم ډېر سي نو که زه شعوري کوشش هم نه کوم نو دغه رنګ ما نه راځي خو البته له دې سره سره مې لکه شعوري هڅه هم ورسره وي زه وایم چې د دوی د ستونزې مشکلات دي دا لږ راښکاره کړم او لږ یې دا د خلکو ورپام کېږي لکه د ما یو شعر داسې کوچۍ د ډوډۍ کپ له ستونې نشي تېرولی کوچۍ د ډوډۍ کپ له ستونې نشي تېرولی د ګران وطن نه هر غریبانان ورته یادېږي نو دې کې د وطن د خلکو هغه کوم څه لوږه ده تنده ده د هغې ترجماني تر څه حده پکې شته ده زما خپل کوشش هم داوي چې دوی دا ښوونځي ته نه ځي ماشومان دغسې شعرونه هم زه راوړم، لکه څه داسې یو شعر رایادېږي چې حالات ورنه کړه موقع د ښوونځي ملګرو، دا اوس لکه کوچنی رنګ ده که نه، حالات ورنه کړه موقع د ښوونځي ملګرو ستاسو کوچه به کتابونه په خیمه کې کتل. نو دا هغه د کوچیانو هغه وړکو سامي نه وي او کتابونه ځان سره ګرځي تر هغې پورې سیاپوخې وشکېږي، نو دغسې یو هڅه زما یي.
د کوچیانو د ژوند ارمان او په دې اړه په ډېرو نورو شعرونو او ټپو یا نورو فولکلوریکو ادبیاتو کې هم خبرې شته، تاسو چې کومې خبرې کړي له هغو سره یې څه تفاوت دی؟
د ما چې کوم دی دا یو پر خدا پکې محسوسېږي چې ما دا کوشش کړی چې د پیغام سره سره د دوی یادولو سره سره زه د دوی هغه د ژوند عکاسي په داسې طریقه وکړم چې په صنعت باندې د لوستونکي یوه کس وغورځي، چې زه کله کوچان یادوم لکه مجبور کوچی ترېنه په لور د هندوستان تللی و، مجبور کوچی ترېنه په لور د هندوستان تللی و، په جدایۍ شپه ورځې زړېده پیروزه. نو دا د موږ خلک به مخکې تلل او په ټوله کې پښتانه تلل، لکه اوس خلیج ته ځي نو پخوا به هندوستان ته تلل، اوس هم د موږ خلک چې کوم مسافري کوي نو هغو دغسې علي لکه دا کوم چې ما په شعر کې بیان کړی چې دوی په څه د کالا هغه مېرمنې دردېږي خفه کېږي، نو ما دغه کوشش کړی ده چې زه دې کې عکس هم راوړم، نو دې سره ما ته په کې فرق محسوسېږي له دې نورو نه.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
یوازې لاړیم او یوازې مې خپل سر راوړی، یوازې لاړیم او یوازې مې خپل سر راوړی، دلته بل کس دی ده په خپل اوږو غر راوړی، او هغه په سترګو کې صدا رنګه تاثیر لري چې نور خلاصه کوي یقین پر جادوګر راوړی، او نن د سرو زرو په بازار په داسې حال کې پیښ شوم چې نه رسۍ را سره شته نه مې صادر راوړی، او یوازې زه یم چې لا ناست یم د آسمان په کرم، یوازې زه یم چې لا ناست یم د آسمان په کرم، نور سپږمۍ راوړه تر کوره او چال مر راوړی، او دا خو هم ستا د اشنایۍ او نزدیکت وجه ده چې دغو خلکو ما مسکین باندې باور راوړی، او هر څوک په ویر دی هیڅوک هم دغه تپوس نه کوي چې دا وطن څوک رانوي دلته چا شر راوړی، او د شعر ژبه خو مې ځکه د خوږه کوچه چې د باګرام له ښایسته مې اثر راوړی.
کوچی صاحب، تاسو اوس پېښور کې اوسئ، که دا راته ووایئ چې هلته په څه مصروف یې، د خپلو ادبي فعالیتونو په اړه معلومات راکوئ.
هلته خو زمونږ یو خپل تنظیم د ادبي ټولنه هم ده، د حمید بابا ادبي جرګې په نوم، په هغې کې مونږ تنقیدي اجلاسونه کوو، او مونږ سره ملګري کېنی نوي هم وي زاړه هم وي، نو دې سره د نو کسانو چې ادب ته راځي د هغو روزنه په ډېره ښه طریقه کېږي. تقریبا له دې تنظیم سره د ما لسو کالونو تعلق ده، او زه دې ته ورځم. له روانۍ سره مونږ دا پروګرامونه کوو 15 ورځې، چې په دې کې مونږ د تنقید برخه او د ازادې مشاعرې برخه، نو له دې سره په پېښور د ادبي تنظیمونو لاړخه ډېر پرمختللی. نورې غونډې هم مونږ سره شته، ده لکه اپریدي ملګري دي، دغسې ادبي دوستان دي، پښتو جرګه ده، نورې ډېرې غونډې دي، که سملی اپریدي ټولنه ده. نو مونږ دا ټولو غونډو ته دې مونږ دا هڅه وي چې لاړ شو او څه زده کړو، بیا دا ملګري مونږ ته راځي، نو هلته د ما لپاره ډېر ښکلی ماحول ده، او زه په ښه طریقې سره ادبي هلې ځلې په هغې کې جاري ساتم، او څه چې لیکم نو دا د ملګرو ډاډي او هڅونه وي چې زه دا څه لیکم.
په دغو غونډو کې ډېر تمرکز پر کوم ادبي مسایلو وي؟
په تنقیدي برخه کې لکه ملګري تکلونه راوړي، په دې باندې خبرې، دغسې نثري برخه کې چې سور سیزونه دي، افسانې دي یا نور سیزونه دي، خاکي دي، دغسې نور رنگ په رنگ سیمپونه دي، نو دا ملګري دا لیکنې راوړي، په دې باندې بیا ملګري خپل رایه څرګندوي، ډاکټران پوهان پروفیسران یې موږ سره، هغو نو چې هغه کومې د نیوکې ځوینې هغه د لیکوالانو ته ښیي او اصلاح کوي. نو دې سره چې دا نوي ملګري بیا کومه لیکنه کوي، نو هغو بیا هغو نیمګړتیاو ته پام وي، دغسې ورسره ورسره په غزلو نظم په دې باندې هم خبرې کېږي، په تنقیدي ټولنه کې وړاندې کېږي، په یو یو شعر باندې خبرې کېږي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نن په کتابتون کې د دانش مطبعه او کتاب پلورنځي مرستیال ښاغلی سپین سهار راته وایي چې په دې وروستو کې کوم کتابونه چاپ کړي دي.
کتابتون پادی برخه کې د نویو او پخوانیو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات اورئ.
سپین سهار ستړی مسی ماشاءالله د میز په سر دی ښایسته ډېر کتابونه پراته دي. دا راته ووایاستئ چې په دې وروستو کې مو چې کتابونه چاپ کړي دي دا کوم کتابونه دي، یو څه لنډ د هغو په حیسه کې معلومات هم راته راکوئ، لیکوال هم راوپیژنئ، موضوعات هم راوپیژنئ چې په کومو موضوعاتو لیکل شوي دي، او هغه چې ډېر خلکو خوښ کړی په دې تیرو څو ورځو کې کوم کتاب.
ډېره مننه. په دې وروستیو کې خو ډېر زیات کتابونه چاپ شوي دي، او تاسو د تر ټولو ډېر خوښ شوی کتاب خبره وکړله. په دې وروستیو کې چې کوم تر ټولو ښه کتاب چاپ شوی او ډېرو ځوانانو خوښ کړی دی، هغه مثبت ژوند نومیږي. د ډاکټر نورمن وینسنت پیل کتاب دی، میر احمد یاد ژباړلی دی، او د کتاب له نوم لاندې لیکلی د بریا تر ټولو پخوانی پیژندل شوی راز. په دې کتاب کې ډاکټر پیل وې د مثبت فکر په اړه باندې ډېری خبرې کړې دي چې ځوانانو ته ډېر ښه فکر ورکولی شي، په ځان باندې د باور په اړه باندې خبره کړې دي، او دا یې ویلي دي چې له ناشونې نه تل نه لری کړئ، هر څه شونی دي. ځکه ناشونی وایي په خپله ناری وهي چې زه شونی یم زه شونی یم، نو هر څوک دا باور لري حتما د بری لوړو پوړیو ته رسېدلی شي.
سهار دا راته ووایه چې په څو مخونو کې دا کتاب چاپ شوی دی، په کومه کچه
دا کتاب؟ A5 سایز دی، یو سلواته ویش مخه دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی او رنګه پختی لري. خو د کتاب موضوعات دومره په زړه پورې دي که یو څوک پیل کړي تر پایه لستلو ته اړکوي چې حتما ځان پی ولولي. د ارواپوهنې په اړه باندې موږ ډېر زیات کتابونه په دې وروستیو کې چاپ کړي دي چې زیاتره ژباړې دي او ځوانان یې ډېر زیات خوښوي.
په دې وروستیو کې مو نور کتابونه چې چاپ کړي دي په دې حصه کې راته وایي.
یو بل کتاب د مارک فشر کتاب دی چې دا هم میر احمد یاد ژباړلې دی، د میلیونر راز نومیږي، چې دې سره هم لیکلي مهمه نه ده چې څومره ځنډیږي، خو مثبت فکر، مثبت ګام او مثبت کار تل ښې پایلې لري. په دې کتاب کې د یو میلیونر د فکر راز ویل شوی دی. د میلیونر کېدو راز نه دی، د یو میلیونر د فکر راز دی چې میلیونر څه وړ فکر کوي. دا کتاب هم په A5 سایز کې دی، یو سلو څلور څلوېښت مخه دی او ښه چاپ شوی دی، ښکلی. دغه راز د ویکتور هوګو کتاب چې سیف الرحمن آشنا ژباړلی چاپ شوی دی، هغه سړی چې خاندي، چې دا هم د ویکتور هوګو نړیوال شاهکار اثر دی او دانش خپرنځي چاپ کړی. بل د ټولې نړۍ متلونه کتاب دی، له 200 ژبو څخه له 5000 کلونو راهیسې 9000 متلونه او ګړنې، چې راټولونکی اولیګراک دی او ژباړنې محمد سفر خارکخ دی، چې دا هم ډیر په زړه پورې کتاب دی. او نړیوال متلونه او د نړیوالو ګړنې پکې دي چې پښتو او دری ګړنې هم پکې شته، البته په پښتو ژباړل شوی دی.
دا ټول څو مخه کتاب دی؟
دا کتاب مجلد چاپ شوی، A5 سایز دی، کلی چاپ شوی دی او 512 مخه دی.
مهرباني. نور کتابونه مو؟
بل نیکمرغی که بدمرغی انتخاب ستاسو لاس کې دی، د ډاکټر شهروخ امیری لیکلی اثر دی او ژباړنې مجیب الرحمن امیری دی، سایز A5 دی او 2 مخه دی. بل د ژوند لار څنګه تشویش پریږدو او ژوند پیل کړو، د ډیل کارنیګی کتاب دی، ژباړنې محمد ابراهیم شینواری دی، A5 سایز کې چاپ شوی دی او مخونه یې زیرا مخونه راوړم 251 مخه دی. د غرض د ډاکټر ابراهیم شینواری بل ژباړلې اثر هم چاپ شوی دی، دا هم د ډیل کارنیګی دی، د دوستۍ لار څنګه دوستانو مومو او پر نورو اغیز وکړو، دا هم A5 سایز دی او 244 مخه دی.
ډیره مننه سهار، کور مو ودان،
تر راتلون کی ونی پوری او راتلون کی ونی با بیا استا سپنر چاپ سوی کتابونه خبرې کو کور مدان منا
ډیره مننه
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.